لس بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 بس 15 دقیقه پیلېږي چې دا بس اسدالله لودین چمتو کړی، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
اوکرایني چارواکو ویلي چې د دوی یو الوتکه د کابل له نړیوال هوایي ډګره تښتول شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوګینن یینن نن ویلي دي چې د الوتکه کابل ته تللې وه څو اوکراینیان راوباسي، خو د نامعلومو کسانو لخوا د ایران په لور تښتول شوې ده. ایراني چارواکو بیا ویلي چې دا الوتکه د ایران له فضا تیره شوې ده. د کابل د هوایي ډګر چارې د امریکایانو په غاړه دي او شاوخوا کمربندونه د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو او امریکایانو په دې تړاو سمدستي تبصره نه ده کړې. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جیو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي د جیو یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ جواب همغږی کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویان سید خطیب زاده پرون په تهران کې یو خبری کانفرنس ته وویل دا سی ټول شموله حکومت چې پکې ټول واقعیتونه قومي او پاړکی جوړښتونه ښکاره شي نو په مخ باتللی شي. روسیې او سعودي عربستان په خپلو کې د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون روسیې ته د عربستان د دفاع وزارت مرسیال خالد بن سلمان د سفر پر مهال لاسلیک شوی، خو جزئیات نه دی خبر شوی. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکي او روسیا هم په نړۍ کې د وسلو دویمه لوی صادرونکي هیواد دی. د نړۍ تر ټولو جګقده نارینه ایګور ووکوفینسکی د 38 کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره قدر لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې سا ورکړې ده. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي او لوبغاړي غواړي وښيي چې معلولیت یې په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډب کولی.
د خبرونو لنډیز ول تازه خبرونو سره قدر من اوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې 19 بحث اوریدو ته راولم.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نه ځات کولای چې افغان
حکومت د ازادۍ رادیو 19 بحث.
السلام علیکم. ټیک یو اونۍ وشوه چې طالبانو پر کابل او افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو سیاسي مشران کابل کې له بیلابیلو خواو سره خبرې کوي چې د قدرت تشه ډکه کړي، خو د نوي حکومت د جوړېدو هڅو تر اوسه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. طالبانو افغانستان کې هم جګړه پای ته رسیدلې اعلان کړې، خو په یوازې پاتې ولایت پنجشیر کې لا هم ښکاره څرک نه لګیږي. اوس پښتني دادی چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده خندونه څه دي؟ په کابل کې د طالبانو د سیاسي مشرانو خبرې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانی در سره د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي، البته اوسنی غړی هم ورته ویلی شو ځکه چې تر اوسه هم ولسی جرګه پر خپل ځای ده، خو تالار او شاو خاصمی دغه وروستیو جګړو له کبله تړل شوی دی. د چارو بل کتون کې شفیع اعظم هم را سره استودیو ته وصل دی. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. اعظم صاحب راځي بحث بل تاسو نه پیل کو، تاسو دغه بحثونه له نږدې ګوري، خبرې چیرته رسیدلې دي د نوي حکومت د جوړېدو او څه احتمال دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بل اخر دغه د قدرت خلا او تشډه کشي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اصولي صاحب ته او ټول اوریدونکو چې ما آواز په داخله او خارج کې اوري. زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي او طالبان د نوي کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اختري او همدا ډول نور افغان لورو سره هم په ځمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغې کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه لګیږي تیر شلو کالو کې چې موږ تاسو تجربه کړل شلو کالو کې متاسفانه د مشارکتي او د ملي وحدت حکومت ترنو وړاندې یو څو محدود تیرې ولیدو نظام د پاره دی او سل کسب ول شي همدغه بلکې د سترنج دانو په شکل باندې خطا پورته کېدلې نور افغانانو په کې ځان لیدا او د حکومت او نظام ټول یو څو مشخص کورنۍ او ګوندونو او جګړه مارانو لخوا یا عمل شوی وو اوس تبیده چې مشورې بل هر لوري کې او کوخه به کېږي چې واک د قومي چیکدارانو یا د ګوندی چیکدارانو پر ځای باندې عام افغانانو ته محول شي او طالبانو په ډیر صراحت ویل چې دوی د پښتنو نمائندگان ځان نه بولي نو کله چې دوی دا اعلان کړي په افغانستان کې هیڅوک د دایدان سیکواله چې دوی له هزارګانو استازي دي دوی د تاجکانو استازي دي دوی د ازبکانو استازي دي دلته تیر شلو کال کې هرڅ ګلوګان سی ویل او نور افغانانو ته دوی سهم نو ورکړل شوی اوس په محور بحث دی چې دلته هر څوک راځي چې هغه تاجک ده که پښتون ده که هزاره ده اغه به تر قومي او سمتي ګټو زیات افغانستان او پر افغانیت باور لري دغه توقعات لري او تګي خبره ده چې په دغه پروسه باندې د امریکایانو چې د کوم حضور زه په هوایي جګړه کې د ورستۍ نقطه ده او کوم تاریخ کې چې دوی سره تعهد شوی تګي خبره ده چې هغه بدلتې نو دغه هم یو څه تاثیرات درلودلې دي په دې باندې خو زه امیدوار یم چې په دې نږدې ورځو کې به موږ یو کابینه اعلان وکړو
بلې او څه فکر کوي بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي آیا یو موقته یا لنمحال اداره برامنسته کیږي بیا به دوی نوی حکومت ته زمينه سازي کوي او کنه لاول سره به یو حکومت اعلانيږي چې په افغانستان به واکمنی کوي ممکن اساسي قانون تغییر کی نور قوانين تغییر کی او بل اخر به کابینه هم اعلانوي او ولسی جرګې ته ممکن معرفي سي معرفي نشي خو هغه ټول مسایل چې وروسته به بحث کیږي خو اوس مهم هم دغه ده چې څه ډول حکومت ممکن جوړ شي
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات ارزه کی نو د هغو د پاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان سي د دغه د اعلان هڅه کیږي له هغه وروسته دا چې موږ څړول نظام ولرو او څړول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو د سیاو زمينه برابر شي چې د ډیرو راتلونکو د روپ پړاو لپاره یو بنسټ کې حدود سي ځینې قوانين دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي ځینې مادي ممکن حذف سي او ځینې نور ممکن اصلاح سي ځینې نور راوړل سي او ځینې خپل حال پاتې سي دغه سي په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوګ داسټر ته لري تر څو نوې شرایط نوې ستونزې د هغه په درک کې هغه لپاره باید نوې حل لارې او قوانين ورسي له مشرانو او علماو کرامو له مخاور سره له تخنیکی اشخاص سره په دې باندې بحث وسی نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نوڅی چې په دې وخت کې اعلان کړي چې هغه اصل پسل کې ټول مسائل ته جواب ګوي تبي خبره ده چې دا وخت لري اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې د ادارې او د سیستم روان سي او هر څه خپل مسؤلیت واړو مسائل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکی قدرونو دی هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سی او دا سیستم روان سی چې د خلکو چې کوم سیستم دي دا حل سی نو هدا اقل یو آدرس باید مشخص شي چې هر څوک په هر برخه کې ورته لري مشورې لري نو له اړونده وزارت او ریاست او ادارو سره شریک
بله کول مودان اعظم صبر سره پات شي ورزو د بحث بل ملمته د ولسی جرګې غړی خاغلی کمال ناصر اصولي هم استودیو ته وصل دی اصولي سب ستړي مشي غرمه مو په خیر تاسو څه فکر کوي بحثونه په څور ټول دي او دغه سیاسي فضا کومې خواته روانه ده
السلام علیکم اول تاسو ته اعظم صاحب ته د رادیو اوریدونکو ته او تاسو همکارانو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم ګوري اصلا دا بحث زه فکر کوم چې موږ افغانان سیاسيون د افغانستان او شنونکي کولای شي خپل نظریات ولسته په هر رقم چې وی وړاندې کړی اما یو حقیقت دی په حقیقت کې څنګه باید وسی او څه ته ضرورت دی هغه دا دی چې سید په افغانستان کې هغه دولت چې شل کال دلته واکمن وو هغه وس نست امریکا خپل پخې سپکې کړې نه تنها د نظامی حضور او حتی د خپل هغه مسولیت څخه چې د افغانستان د خلکو په قبال کې درلود. دوی په 2001 کال کې راغلل، په افغانستان باندې په هماغه وخت کې تیری وکړ. موږ په ټولو مباحثاتو کې ویلي دي چې امریکا مخکې د راتګه باید په دې فکر کړی وای چې د افغانانو په اړه باندې څنګه راتلونکي باندې په څه ډول فکر وکوي. دوی اقتصادي مسؤلیتونه واخیستل کله چې وتل. دا د وتلو د مخه افغانستان ته تقریبا 5 میلیارد ډالر هر کال ورکول او دا به بودیجې ته شاملېدل. اوس تاسو ولیدل چې بایدن دا خبره وکړه چې موږ خپل ټول مسایل تړو د افغانستان سره، د راتلونکي حکومت سره به په نوي بڼه همکاري پیل کوو. د اوس د طالبانو لپاره لوی چیلنج دا ده چې دولت خو به اعلان کړي، دلته به موږ او تاسو ووینو مولوی صاحب فلانی برازی د فوایدامي وزیر به کیږي، دوی به دا سیستم څنګه چلوي؟ دا خوار غریب دولت چې په اقتصادي لحاظ حسي افعات دي چې د باندې خلک وایي موږ مادنونه لرو، او موږ مادنونه لرو، احمد مادنونو د رایستلو لپاره نظم، امنیت او رښتینی کار ته ضرورت لرو. آیا موږ همسایه پرېږدي دې ته؟ د طالبان مشران پرون سهار د ټولو ولایتونو نه اکثره راغلي دي، د ځینو سره زه په تماس کې یم. د پرون سهار رئیس دوی په همدې باندې مباحثات پیل کړي په خپل منځ کې چې څه باید وشي. زموږ وړاندیز د سیاسیونو وړاندیز ورته دا دی چې داسې یو دولت په افغانستان کې باید راشي چې دنیاوالې هم وغواړي. بیا به نو موږ وکولی شو چې دنیا ته قناعت ورکړو تر څو خپلو مرستو ته د افغانستان سره دوام ورکړي. ګنی په رښتیا هم افغانستان به یو بل ناورین ته داخليږي، هغه جنگي ناورین نه، اقتصادي ناورین. ډیری خلک به په اقتصادي لحاظ د افغانستان نه منډې وهي، لکه څنګه چې اوس خوار غریب ملت یو، تر دې به هم خوار او غریب.
بله اصولي صاحب، دغه نسخه چې تاسو سیاسونو طالبانو ته وړاندیز کړی دا پیشنهاد کړم، د ورته دا څه ډول ده؟ د ملي یووالي حکومت ته ورته نسخه ده چې بیلابیل خواوې پکې وي او کنه هم دې ته ورته خو تفاوتونه بلري؟
تاسو خبرې چې زه یو د هغه وکیلانو نوم چې تل به می په جنگ سالارانو باندې او قومي تجارانو باندې انتقاد کوو او د دوی په مقابل کې درېدلای و، او دا منم چې دغه جنگ سالاران، دغه 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 ظالمانو او خاینینو په سبب زموږ خلک افغانان قطار ولاړو، څوک به د پښتون په نوم، څوک به د تاجک په نوم، څوک به د هزاره او اوزبک په نوم باندې. اوس هغه وخت بیا راغلی ده. نه، د ملي یووالي د حکومت غونډې نسخه په افغانستان کې د منلو نه ده. په افغانستان کې قوي مقتدر دولت ته ضرورت دی تر څو په ټولو ولایتونو کې قانون په ټولو باندې یو شان پلی کړي. یو څه به د افغانستان حقیقتونه هم منو. طالبان باید په اول کې ټولو اقوامو ته ځای ورکړي. دا زموږ وړاندیز ورته. دوهمه خبره، طالبان باید د نور بیرونیو استخباراتونه که په منطقه کې دي که په بل ځای کې دي، د حکومت تر جوړولو پورې استقلال پیدا کړي، تر څو ځینې کړی د مجاهدینو په وخت کې هم په هغه وخت کې کوشش وکړو د دولت په جوړښت کې، په هغه وخت کې د نظام په جوړښت کې خپل خلک پرې نه خودل دي ته او افغانستان جنگ ته لاړ. اوس ډیر حساس پړاو دی. طالبان نه تنها دا چې قومي جوړښتونه دلته په نظر کې ولري، د هغې سره د افغانستان سیاسیون، هغه سیاسیون چې تاثیر گذاره دي او پاک دي، هغه باید په نظر کې ولري. هغه په افغانستان کې شته دا ډول سیاسیون، هغه سیاسیون هم د طالبانو په پخوانی چارواکي چې په کابل کې موجود وو. موږ او تاسو لیدلی شو د طالبانو پخوانی چارواکي په کابل کې او په افغانستان کې به طرفه خلک او په دنیا کې نور هغه کسان چې د افغانستان کې د دولت د جوړښت سره ګټور تمامېږي، دوی باید راځي
او ټول شمول نظام کې ورته اشاره وکړي چې دغه د جنگ سالارانو په وړاندې تاسو همیشه غږ اوچت کړی ده او نه غواړی چې دغه کسان په راتلونکي نظام کې لاس یو کې له حکومت سره او دولت سره او که سره یو کېږي، ستاسو په باور د ملي یووالي حکومت یو کاپي به رامنځته کیږي؟ نو آیا نور داسې کدرونه سته چې تر اوسه پټ پاتې دي، د دوی استعدادونه تر اوسه د غوړېدو امکانات ورته نه دي برابر شوي، داسې کسان شته چې د دغو ډلو ټپلو استازیتوب وکړي او له طالبانو سره لاس یو کې او د حکومت د جوړېدو لپاره مټې رابډ وهي؟ حد اقل داسې کسان چې لاسونه د خلکو او د ولس په وینو سره نه وي.
کاملاً طالبان باید اول په سیاسي جوړښت باندې تفاهم وکړي. دغه جنگ سالارانو سره د هم بحثونه او مباحثات وکړي. کولی شي دلې او ټپلې هغه سیاسيون، هغه احزاب او هغه قومي او جنگي ټیکاداران، جنگ سالاران چې په افغانستان کې هر وخت نامنۍ ته لمن وهلي، د هغوی هغه نمایندگان چې رښتیا هم په وینو لاسونه ککړ نه دي، ځینو اشخاصو ته اجازه ورکړي تر څو او چې رښتیا هم هغه قدرونه وي هغوی ته اجازه ورکړي او د دوی موافقه ترې واخلي، یا د قومي جوړښت له لارې یا د حزبي جوړښت له لارې په یو نه یو نوه باندې دوی دې سره تفاهم وکوي. هو دوهم حالت هم شته دی، لکه څنګه چې زموږ خلک او موږ خپله زه خپلم په دې فکر وم، زموږ خلک ورنه تقاضا لري، هغه دا دی چې طالبان دې دې خلکو سره نه غږیږي، دا خلک دې پرېږدي، څوک چې تللي دي هغه تللي دي، طالبان دې مخکې لاړ شي، نوي ځوانانو ته دې ځای ورکړي. هو موافق یم، اما یوه بده او هغه بد عواقب چې زه اوس احساسوم هغه دا دی، ګورئ پاکستان ته تللي دي ځینې مشران، په پاکستان کې مطمئن یم دغه مشران چې دوی تللي دي، دوی د پاکستان سفارت سره اړیکې درلودلې او د ډیورنډ په کرښه باندې په هغه وخت کې مثبت نظر ورکاوه پاکستان ته. اوس پاکستان ته د ما او د احمد و محمود نه چې د ډیورنډ کرښې منتقدین وو، هغوی ورته مخکې دي او مخکښ دي، دوی کوشش کوي چې دا خلک داخل کړي سیاست ته. ځینې سیاسیون شته چې ورته بیا ترکیه او یا روسیا یا چین یا هند اقتصادی همکاری کوي او دغه جنگ سالاران به بیا په افغانستان کې جنگ کلمن وي. نو دغه د مخنیوي لپاره خداده چې بحث وشي.
مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. اعظم صاحب، تاسو د اصولي صاحب د خبري واورید او اشاره وسوه چې یو شمیر سیاستوال یا د پخوانی دولت یا د جمهوریت یو شمیر غړي د محل په اسلام آباد کې دی او هلته بیلابیل خواو سره لید کاته کوي، داسې هم نه ښکاري چې دوی د لانډو شپو ورځو کې کابل ته راستان شي. د دغو کسانو موجودیت په پاکستان کې او پر روانو بحثونو باندې اغیز څه ډول تحلیل
یو مسله ده چې عام افغانان د ترویج
دغه کړی چې اوس پاکستان ازان صاحب تلیفونی اړیکه مخه نه ده که لږ مزای بدل که یو ډول غږ راځي اضافي غږ د تاسو تلیفون سره، اوس مو غږ صحیح شو مهرباني.
مل یو موضوع ته باید عام افغانان متوجه وسی، هغه دا ده چې د پاکستان ته چې اوس کومه ډله تللی ده او هلته د پاکستان په سفارت کې دي، د پاکستاني مقاماتو سره له نږدې نه په تماس او په اړیکو کې دي، دا اکثریت هغه خلک دي چې تیرو شلو کالو کې حتی شپږویشت کاله چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت نه راواخلو، دوی به معمولا نور افغانان د پاکستانی په نامه باندې د پنجابي په نامه باندې وژل، راټل به یې زندانونو ته به یې استول. خو آخر د کار ګورو چې تر ټولو زیات خواخوږي، تر ټولو زیات سیاسي پارتنران، تر ټولو زیات هغه لرلید کې چې ورسره موافق دي همدغه خلک دي. نو دا یو ښه چپه او ښه تحول ده چې افغانان هم قضاوت وکړي چې رښتیا هم دا څوک ول چې هغه رښتینی افغانان ول چې هغه له هر چا سره په ټکر کې راغلل، ځینې ول چې روسان راغلل روسانو سره په ټکر کې سول، بیا چې امریکایان راغلل امریکایانو سره په ټکر کې سول، خو ځینې نور ول چې هر وخت صفه او موج او رنگ بدلاوه او له هر چا سره سازش کوو، مغه چې د پاکستان ضد خبرې کولې نن د پاکستان سره په خپله باندې هم دي. نو طبیعي ده چې دا ډلې ټپلې دي، خو زه وایم اوس ډېر ښه مناسب فرصت راغلی د افغانانو لپاره په جای دي چې بیا همدغو ټیکدارانو ته چې دي هر یو قومي ټیکټ کارولی، د جهادي ټیکټ یې کارولی، د ګوندي ټیکټ یې کارولی او بیا یې امتیاز اخیستی دی همدغو ادرسونو په نامه باندې، خو هغه امتیاز یې خپلو زامنو ته ورکړی، خپل ګوند او د ګټو شریکبانو ته ورکړی. دوی هیڅ هغه ټیکټ په نوم چې اخیستی هغه ټیکټ کې عام خلکو ته څه نه دي ورکړي. نو په تیرو شلو کالو کې خو افغانانو ونه سوای کولای چې دوی له سیاسي صحنې او لیډرشپ نه وباسي، ځکه چې ناټو امریکا تر ټولو ښه پارتنران هم دی ول، تر ټولو ښه عسکر هم دی ول. اوس صفحه بدله شوې ده، بجای دې چې موږ طالبانو ته ډارنې مشورې ورکو چې دوی سره کښېنې، دوی خبرې واورې، ډېر ښه وخت راغلی چې د دوی وزارې قطع سي او دا خلک په ډېره سخته ناهیلي کې هم دي. زه پوهېږم پاکستان به طبیعي خبره ده چې خپل کوښښ کوي چې په داسې بڼه باندې یو حکومت شکل ونیسي چې دا ټول د هغې غړي سي او بیا له خپل نفوذ نه په استفاده باندې ډېر څه ترلاسه کړي،
خو لږه کمرغه تقریبا دغه حد دی منصور احمد خان چې پاکستانی سفیر ده په کابل کې دی دا دی یو یې ناست دی پاره دی افغان اوټریچ په نامه باندې پروګرام طرح کړی و دی د شمال ټلوالې له ټولو مشرانو او ځوانانو سره منفرد ډول باندې کتلی دي او دوی یو کانفرنس پروګرام درلود چې له نیکه مرغه به ووایو چې هغه پروسه د سلسله علي خیل د افغان سفیر په اسلام آباد کې د هغې پیښې سره دا سلسله قطع شوله او له هغې نه وروسته طالبان مستقیما کابل ته راغلل او دا خلک هلته پاتې شول. اوس تازه جزئیات دا دي چې دوی له سختې ناهیلۍ سره مخ دي او قانوني هم له پاکستان نه خوځېدلی انګلستان خواته او پاتې ډله هم نور ناهیله شوله ځکه چې
بله طالبانو
هم
او په کور دننه بل لانجه او سرخوګای ممکن چې طالبانو ته جوړ کی او جوړ کړي هم د ظاهر هغه په پنچیر کې مقاومت دی. همدا نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دی دواړه لوري یو بل تلاش په ماشه دي. دا څومره یو خند دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه.
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دی چې په پنشیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه هم دا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یو هم باور نسته. نکه سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټر هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون وو او هغه یو نظامي سړی ده. هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونه چې دی ورته نوم ورکوه د هغې ټولو مشري دوی سره وه. امکانات هم دې سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده. خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی وو د دوی د پنجشیر وو امرالله صالح هم د دوی خپل وو او دوی ټول لیډ اخیستی. او تاسو ولیدل چې ځینې خلکو ته یې پکې د جهنم ته بیاستول کېدو اخترونه هم ورکول. داسې نه ول چې دوی پخواني نظام کې کوم مدني فعالان ول بیچارهګان
او دوی ملامتي پر ولسمشر اچي وای. ولسمشر توتیا کې شریکو ولایتونه طالبانو ته ورپلی خدل دوی وزان ګرام نه بولی.
باید یو څه وای او ساده ټول امکانات دلودل د حکم مدني فعال نه و چې دی وای چې ما سره وسلې نه ولې دی. او ساده والید د په خوخه باندې ټاکل شوی دی. د امنیتي مسولینو د په خوخه باندې ټاکل شوی دی. د رائے پرته خولي اردو قماندانان ناممکن ول چې و ټاکل شي. دوی وسلې درلودل دي پیسې درلودل دي امکانات درلودل. یو شې چې دوی نه درلود هغه روحیه ولا دوی وس ډیر پرسیدل دي. جګړه هغه څوک نسی کولای چې یو څه پکې لاس ورکړي. نو طبيعي ده چې دوی یو څه لاس ورکول ځکه مورال نه ونو دی. به د خپل پړی او د خپل فرار لپاره پړه اشرف غنی باندې چې اشرف غنی ته دی خبره د خپل تخسیر به درلود. اما د دې هغه په نظامی مسایلو کې تاسو وګورئ د کابل وروستي ټول ګمارنه د امر الله صالح له خوا شوی. لیکن کابل دوه ساعت هم مقاومت ونه شو. طالبان راغلی نه ول کابل دروازو کې ول کابل سخوت و. نو دی زه فکر کوم اوس په انشیر کې هم دی یو سیاسي ټیکټ کاری دی مشن په دې خاني کړی دی چې تاسو مونږ ته اجازه راکې مونږ به د دې جګړې غرف شوکو او بیا به یو غټ امتیاز تر لاسه کو. بل خبر دا ده چې ټول هیوادل باندې توجه پنشیر هغه په خوانی پنشیر نه ده. پنشیر په خوا له تاجکستان تاجکستان سره مستقیما وصل لار درلودل د تخار او د بدخشان له تاریخه. اوس مطلق محاصره ده. پنشیر په خوا له روسانو سره مشرانې نږدې پروتوکولونه معاهدات درلودل. د هغه تمرسته مرکزی اسیا ټول هیوادونه په خدمت کې ول. ایران په خدمت کې و. له اروپا خصوصا فرانسې په خدمت کې ول. اوسنۍ معادله بدله ده. پنشیر څلور خواته محاصره ده. کمربندونه کې هم دا اوس طالبان دي. ایران نو د دې ملاتړ نه کوي. مرکزی اسیا د روسانو په خوا کې دې ملاتړ نه کوي. هغه د جګړې طرفدار نه دي.
مننه اعظم صاحب.
د محدود کړی دی چې هغه په شاته پي. خو زه فکر کوم دا ټول هڅې د امتیاز سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره دي. پنشیر کې جګړه ممکن ونه شي.
کور مودان اصولي صاحب د بحث د پاشي بوت ورورو نګدې شوی راځي چې ستاسو روسي خبرې هم واورو. تاسو څه فکر کوئ پنشیر کې روان وضعیت څومره کولای شي چې د نوي حکومت د جوړېدو چارو ته یو سرخوګای یا خند رامنځته کړي؟
کورې ما ولو ویلي چې کومګه مخکزو طالبان په دې فکر باندې مخکزي چې موږ په افغانستان کې مقتدر قوي دولت جوړو، نو د هیڅ جنگ سالار او د هیڅ قوم د هیڅ پخوانیو سیاسي چیرو احمد او محمود غغناورو بیا نو دوی باید دومره قوت ولري چې د پنچیر جنگ وګټي، او د پنچیر جنگ کوګټه دوی د جنگ سالارانو د فرمایشاتو هم تر یو حده خلاصي. نو او د پنچیر د جنگ ټولو لپاره رښتیا هم لکه څنګه چې اعظم صاحب ویل دا شرایط برابر دي چې روس نن ورځ د خلکو تر څنګ ولاړ نه دی. په خوا به د قلاب څخه د دوشنبې څخه د تاجکستان څخه تیاری جګېدلی او په افغانستان به بمبارد کوو د روسانو تیاری، اما اوس هغه حالت نه ده. اوس روسیا هم د طالبانو سره د ملګری اړیکې غواړي څومره چې زه وینم، او چین هم همدا ډول. یو پاتې کېږي هند، او هند دومره قوي نه دی چې په یوازې توګه په افغانستان کې مقاومتونه ایجاد کړي. نو طالبان هم باید هنر نه کار واخلي، خاده چې د پنچیر جنگ ونیشي، د سولې لارې دا موضوع هم حل شي، او ټولو ته دعوت ورکړي تر څو په راتلونکي نظام کې ګډون وکړي. دا یوازینی د حل لاره ده، او که بیا د راتلونکي نظام کې د ګډون مخنیوي وشي، بیا که اوس نه دوه کاله بعد، پنځه کاله بعد، لس کاله بعد، مخالف قواوی چې په میلیون هاو لس هاو میلیون ډالر لري یو ځای کیږي او طالبانو سرغړی جوړولای شي.
بلې، او اصولي څه فکر کوي دغه د سیاسي حل لارې خبرې کیږي؟ حتی بل ورځ د طالبانو یو مشر خاغلی حقانی چې اوس په کابل کې دی ویل چې د مسعود لزوی سره تفاهم وشو، اما وروسته ویل شول چې نه، تفاهم نه دی شوی. دانن سهار لاس په ماشی دي دواړه ډلې طالبان وایي چې له څو دروازو نه پنچیر ته کسان نږدې شوي دي، او هلته هم د مقاومت او په ورته وخت کې د سولې حل خبرې کیږي. فکر کوي خبره هماغه د امتیاز پر سر ده، او کنه دغه ډلې نه دي سره جوړي او نه سره جوړيږي؟
ها، یو خبره دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې د دغه ادرس څخه هر وخت داسې یو جنجال راپورته شوی دی. د ډاکټر نجیب حکومت د سقوط مسله، دغه بیا راشه د مجاهدینو ترمنځ د جنگ مسله، د همدغه ادرس همدغه ځای، خو په هغه وخت کې نور قوتونه د دوی تر څنګ ولاړ. اوس هم امرالله صالح د طالبانو سره جوړ نه دی هلته تللی، او ځینې نور قوتونه په شاوخوا کې چې دي هغه د باجګیرۍ لپاره شاید په دغلته سره راټول شي. دا ټول فکرونه په یوه قوه بدلیږي، او دا قوه امکان لري که یا د زور د لارې او یا د خبرو د لارې زر حل نه شي. په راتلونکي کې نور سیاسیون د افغانستان هغه سیاسیون چې لکه اوس چې استاد عطا د هغه نه باټې ولیده د ترکیې څخه، چې زه به بیرته راسم، دا رقم خلک هم د دوی همکارۍ ته راودانګي.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو د سیاسي چارو له کارپو خاغلی شفیع اعظم او د ولسی جرګې له غړي کمال ناصر اصولي صاحب څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې لمک سره برخه واخیستله.
منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې kale 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 de jwan kale de jwan kale de aina misaf ke chata dar zar inshallah hindar ke lumde muska au byal la asniul surpan kruzo e de nawes bin marwan kale de jwan 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 kale de jwan 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 kale لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنخ کولای دی ژوند 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 کولای دی خلکو 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 منی سې ژوندون ته ټوپک.